د ماسګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د ازادي راډیو اوریدونکو د دې خبرونې په جریان کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول فریبا ظاهر په دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې څلور ملکي وګړي وژل شوي دي او خلک د اعتراض په توګه سړکونو ته راوتلي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له هغو کسانو سره چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ژوند کوي خواخوږي وښوده او هغوی د ده په باور د هند د ظلمونو قربانیانو بلل. د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د تېرې شپې تر ګډوډۍ وروسته خپل هوایي فعالیتونه له سره پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسیدونکو په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار اعتراض وکړ. د دې سیمې خلک وایي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله څلور ملکي وګړي وژل شوي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان شامل دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دا توغندي د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شوی دی او له همدې کبله اعتراض کړی او مړي پر لارې ایښي دي. د پروان د امنیت قوماندانۍ ویان شایق شورش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي وګړو وژنه تایید کړه، خو وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیق پیل شوی دی څو معلومه سي چې دا کسان د چا لخوا وژل شوی دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په نیول شوو کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټي کوټ اوسیدونکي دی. د بل نیول سوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي، خو زیاته سوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. په فراه ولایت کې روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر تر 5500 اوښتی دی. د دغه ولایت معتادینو د درملنې د یوې کلینیک سلاکار پاچا خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا شمیره ورځ تر بلې په ډیرېدو ده. د نوموړي په خبره سره له دې چې هر کال سلګونه کسان د ځانګړې پاملرنې په نتیجه کې تداوي کېږي، خو لا هم دا شمیره ډیرېږي. پاچا خیل ازادي راډیو ته وویل ډیری ځوانان د ګاونډیو هیوادونو مخصوصا له ایران څخه راځي.
بیش از 80% از اونا در کشورهای همسایه به خصوص کشور ایران کنا به خاطر پیدا نمودن کار میره و اونجا کارهای شاکه و سنگین است رو به مواد میره.
بیکاری او بیوزلی په افغانستان کې په نشه د اخته کېدو اصلي لاملونه بلل شوی دی. زموږ اخلاصه د راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له هغو کسانو سره چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ژوند کوي خواخوږي وښوده او هغوی د ده په باور د هند د ظلمونو قربانیانو بلل. عمران خان له هند څخه د پاکستان د بیلیدو د 2 کلیزې د لمانځلو پر مهال نن په یوه بیان کې ویلي چې د خپلواکۍ ورځ د خوښۍ یو فرصت دی، خو دی وایي د کشمیریانو د وضعیت له کبله خواشینی دی. نوموړي د هند تر ولکې لاندې کشمیریانو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان یې تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر عارف علوي نن په اسلام آباد کې د مراسمو پر مهال ورته پیغام ورسوه او د هند تر ولکې لاندې کشمیریانو په درد یې ځان شریک وباله. د پاکستان ولسمشر دغه راز له هند سره د احتمالي جګړې د پیلېدو په صورت کې سیمې او حتی ټولې نړۍ ته د ګواښ خبرداری ورکړ.
هم پر اگر جنگ مسلط کی گئی تو یہ جنگ صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں
دوی کموج جګړه ته ارس وونو دا به یوازې په دوه هیوادونو پورې محدود پات جګړه نه وی، بلکې سیمه او ټوله نړۍ به عواقب احساس کړي. حتی اوس موږ له هندي مشانو څخه غواړو چې شرایط داسې حد ته ونرسوي چې بیرته ترې راګرځیدل ناممکن وي،
جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې مسلمانان له تېرې اونۍ راهیسې چې نوې ډیلي د هندي کشمیر د کورواکۍ د پای ته رسولو اعلان وکړ له محدودیتونو سره مخامخ دي. د هند اقدام د پاکستان سخته غوسه راپارولې ده او له همدې کبله یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم نن د دغه هیواد د خپلواکۍ په مناسبت وینا د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په مرکز مظفر آباد کې وکړي. د هنګ کنګ نړیوال هوایي ډګر د پولیسو مظاهرچیانو ترمنځ د تیر شپې تر ګډوډۍ وروسته خپل هوایي فعالیتونه له سره پیل کړل، که څه هم له نن سهار د وړاندې پلان سوي پروازونه ترسره کیږي، خو لا هم ځینې الوتنې ځنډیدلې او ځینې لغوه سوي دي. هنګ کنګ د نړۍ یو له ډیرو بوختو هوایي ډګرونو لري. دغه مظاهرې چین ته د مشکوکو مجرمانو د سپارلو پر لایحه په اړه د اعتراضونو له کبله راپورته سوي دي. منتقدین وایي چې د چین محاکمو ته د دغو کسانو په سپارلو به هغوی حقونه له خطر سره مخامخ سي. د هنګ کنګ مشري ډیموکراسي پلوه اعتراض کوونکو ته تر اوسه د هر ډول امتیاز ورکولو څخه ډډه کړې ده. هنګ کنګ چې پخوا د بریتانیا مستعمره وه، په 1990 میلادي کال کې د کورواکۍ او ازادیو په تضمین چین ته وسپارل سو. او د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغو څرګندونو سره همغږي ښودلی چې وایي د واشنگټن په باور په روسیې کې د تیرې اونۍ چاودنه د دې هېواد د توغندیو پروګرام سره چې د ساوت یا ژغ له سره چټک دی ارتباط لري. په هغه چاودنه کې 15 کسان وژل سوي ول. دغه روسي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن چمتو نه دی ټینګار وکړي چې دا یو اټومي چاودنه وه، خو دا باور لري چې په هغه کې رادیو اکټیو مواد شامل ول. ټاکل سوی وه نیو نوک سار شار چې تر څنګه دا چاودنه سوی نن تخلیص، خو دا اقدام لغو سو. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو معلومات درکړو.
د شنه ده چې په ځینو منطقو کې به وربند کیږي او په ځینو کې به نه کیږي، او هغه به یوازې له امریکایانو سره کیږي. منطقي ځکه نه ده چې امریکایان خو اکثریت په بیسونو کې دي.
په دې خبرونه کې به همدارا تاسو ته کوناړه په یو رپورت کې دا معلومات وړاندې کړو.
بازار نو، دکانونه نو، کلینیکونه نو، او تعلیم کچه هم ډیر سپاتې. مثلا جماعتونه کې به هلکان درسونه ویل، جنکۍ درسونه به هم نه ویل، ټلیفونونه هم موجود نو، ریاستونه په کرایه کورونو باندې.
په دې خبرونه کې به په یو بل رپورت کې واورئ چې په افغانستان کې د رګبي لوبي ولې وده کړې ده او د رګبي د ټیمونو شمیر څرنګه زیات شوی دی. د خبرونه کې تاسو ته دوه اونیس پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیس پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. د افغانستان د جمهور رئیس ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هلو ځلو ټول جزئیات له دوی سره شریک سوي دي. د جمهور رئیس ویاند ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو اتم دور پیل کړي، ټول د دغو مذاکرو جزئیات له دوی سره شریک کړي او د افغانستان حکومت هم خپلې ملاحظې ورته وړاندې کړې وې. په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې تر کومه رسیدلې دي؟ رحمت افغان په دې اړه یو تحلیلي رپورټ لري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د امریکایي او طالب لاو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې هر ډول پرمختګونه له افغان حکومت سره شریکول، خو دا ځل بیا هم په تمه یو چې د ترسره شویو بحثونو پایلې له افغان حکومت سره شریکې سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د شهر شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ خو ګورو انتظار کوو چې څه وخت اعلان به وسی. په خوا کې تاسو خبر یاست د افغانستان حکومت د ټولو هغو پیشرفتونو څخه خبرو چې د خبراترو په جریان کې د امریکا او طالبانو منځته، یعنی د افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایلو نه خبر کېدل او ورسره دغه مسایل مطرح کېده. تاسو خبر یاست چې خپل خلزاد صاحب هم په کابل کې پاتې شو نږدې یو هفته او ټول مسایل باندې خبرې شوي دي. اما دا چې کوم خاکه شریک شوی هغه سمه خبر نه دی، درست خبر نه دی.
د تیرې دوشنبه پر ورځ د قطر په پلازمینې دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات پای ته ورسېدل او دواړه لوري له خبرو راضي ښکارېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه یاد مذاکرات ګټور بللې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې د یو باعزت او دائمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. له دې وړاندې زلمی خلیلزاد ځات څنګه کړی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو داسې تضمین چې افغانستان به د تورستانو په مرکز نه بدلیږي. بین الافغاني مذاکرات او اوربان له طالبانو سره د خبرو مهم ټکي جوړوي. زلمی خلیلزاد په وارور ویلو چې په څلورو واړو ټکو به په یو ځای توافق کیږي. بلخوا پخوانی طالب چارواکی چې د قطر مذاکرات لنګدې ساری وای چې د طالب او امریکای پلاو ترمنځ له توافق وروسته به د اوربان او د حکومت د ډول په اړه مخامخ خبرې په بین الافغانی مذاکراتو کې وسی. له دغه ډلې نظر محمد مطمئن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شنه ده چې په ځینو منطقو کې به اوربند کیږي او په ځینو کې به نه کیږي او هغه به یوازې له امریکایانو سره کیږي. منتقب ځکه نه ده چې امریکایان خو اکثرت په بیسونو کې دي او په ښارونو کې دي چې هلته هغه هم د حکومت په وا کې دي، نو که اوربند وسي که ونه سي هغه نتیجه به نه وي.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف خانی افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د ځواک استعمال د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده او د سولې د تړون تر تصویبېدو دی په جدیت سره خپلې دندې ترسره کړي. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د سولې نه هم پړاو خبرې به پیل سي که نه، او که پیلېږي نو کله او چیرته به وي.
په افغانستان کې پر سوله خبرو ته ادامه ورکو. پرون په خوست کې د ښځو د ځینی د حقونو د یو شمېر مدافعانو د ټولنو استازي سره رايو ځای سوي ولسي ټولنې څخه هم خلک ښځې ورغلي وې او دوی د سولې ټکرای په نوم یو غونډه جوړه کړې وه. په افغانستان کې د جګړې پر دواړو خواوو غږ کړی چې دوی نور جنگ بس کړي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل د دغې غونډې په اړه چې پرون په خوست کې جوړه سوې وه رپورټ وړاندې کوي.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې د ښکېلو خوا وغوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوې دا هم وویل د جګړې دوام به ښکېلو خواوو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدني فعال محبوبه سعادت ویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي سوله نشي راتللی.
موږ همیشه غواړو چې سوله خپله داخل کې موږ د خپلو خلکو په منځ کې را پیدا کړو، نه دا چې خارجي هیوادونه په دې کې لاسوهنه وکړي، ځکه خارجي هیوادونه هیڅ وخت نشي کولی چې په یو هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ګرونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو له رنګونو جوړ ټیکري په سر کړی ول. د خوست د ولایتي شورا غړي نادبی عمری وایي خزې هیڅ کله جګړه نه غواړي ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو، زموږ په د خلکو او زموږ په د خویندو باندې ورخ میږي. دا جنگ هیڅ معنی نه لري، وای وخت به تیر وي بیا بلاسونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمېر پیغلو د سولې په باب برابرې کړي مقالې ولوستي. د سهیلا نوري په نوم یو فعال په خپله مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغیو څخه د خلاصون یوازنۍ لاره وبلله او زیاته یې کړه
که هر څومره یې وستایمه کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اختریز ټیکري تر عنوان لاندې ده، نو زمو خویندو ته دا پیغام راکوي چې د سولې په خبرو کې او د سولو په هڅو کې زمو ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوست والی محمد حنیم فدایی چې د سولې ټیکري پروګرام تابعای کړی و د دې پروګرام د مخ په تړاو وویل
مونږ د سولې د اختریز ټیکري اساسي پیغام داده چې په جګړه کې نه سوله شته نه اختر شته او نه زمونږ د خویندو ټیکری خوندي دی. د ښځو ټیکری دا د دوی عفت دی، دا د دوی عزت دی او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټیکري ته بی حرمتی کوي، بی عزتی کوي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
اوس په ورسو کونړ ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په نورستان کې د ټولنیز وضعیت په اړه یو رپورت جوړ کړی دی. وایي په دغه ولایت کې په وروستیو څو کلونو کې ډېرې زیربنایي پروژې جوړې سوي دي، ډېر پرمختګ سوی دی، او خلک د اوس سهولتونه د پخوا سره څرنګه پرتله کوي. روحالله انوري به یې رپورټ وړاندې کړي.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي وایي پخوایې په ولایت کې کومه ودانۍ نه وه موجود. دولتي ادارو ته داسې کورونه په کرایه نیول شوي وو چې په هیڅ ډول د اوسېدو وړ نه وو. سړک تنګ او په نشته حساب وو. د لوی لارې په اوږدو کې پلونه نه وو. د روغتیا، تعلیم او د ژوند په هره برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. محمد اساق سیرت او محمد الله آزادی رادیو ته ویل
غریبانو رورا جامه خراب، زندگی خراب، خلن اسکن ټول خراب. پیادل بدیز نه شپې به مونږ کونړ د جوتو چالو ک روز 15 ورځ پیاده مزل به کوم بدلو. تعلیمي کچه زمون مختلاله او سرکونه زمون برابر شو، موټر خاوندان شو، موسوټو ریاستونه جوړ شوی دي، مکتبونه جوړ شوی دي.
نو مکتبونه نه مدارس مدرسې او نه سرکونه، هیڅ هم نه. کلیوالي ژوند یاد خلکو باندې ته بتلو دا ژوند کلاتونو سره مخامخ وو. کله چې مریضان پیدا شو کټ کې بدا کول او تقریبا د پیش نیم لار پورې ننګلام پورې موږ په پام دسی په شا او په کټونو بولو لاغینو اخواته بیا موټر وو. اوس مشکلاتونو سره مخامخ وو او سرکونه جوړ دي، مکتبونه فعال شو، مدرسې فعال شو، جماعتونه فعال شو او خسته خار دي او خپل تجارت عادت شو، دکانداري باندې عادت شو.
خزي هم ل روان حالت یو څه خوخي ښکاری. شازیه وای
بازار نو دکانونه نو کلینیکونه نو او تعلیم کچه هم ډیر سپاتې. مثلا جماعتونه کې به الکان درسونه ویل، جنکی درسونه به هم نو ویل، ټلیفونونه هم موجود نو. ریاستونه په کرایه کورونو باندې وو، مثلا ولایت مقام هم په کرایه کور کې وو. ډیر مشکلات سره مخامخ. الحمدلله ډیر تغیرات راغلي. مثلا پل چکونه جوړ شوي، سرکونه دی ورس کې چې دي سل نجات موټر راځي تک راتک کوي. ډیر په اسانۍ سره مونږ دی ځنه کونړ او جلال آباد ته لیشو بیرته راځي. تعلیم په برخه کې خزینه استادان هم موجود دي، اوس جنکی هم مکتبونو ته راځي.
خلک وایي که څه هم چې په تیرو شپږو کالو کې د نورستان آبادۍ او رغونې ته زیاته پاملرنه شوي، خو له مرکزی حکومت د نورې مرستې او پاملرنې غوښتنه هم کوي چې څو یاد ولایت د نورو ولایتونو په شان پرمختګ وکړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په یو ځانګړې مرکه کې آزادی راډیو ته وویل د دولت مشرتابه ورسره د نورستان د آبادولو پوره ژمنه کړې ده.
د جناب ولسمشر او د هغوی د کابینې په توجه به نورستان د انکشاف داسې مسیر طی کوي چې بېمثاله به وي. څنګه چې د دارالامان د کمپلیکس د افتتاح په وخت کې جناب ما ولسمشر فرمایل چې نورستان مرکز پارون به داسې یو خار جوړو چې همسایگان ورباندې رشک وکړي.
خلک وایي که مرکزی حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي نو نورستان به آباد شي، چې ورته به د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو توجه رامات شي. نو هر کال به افغان حکومت له همدې لارې په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کړي.
تاسو ل پیغامونو
دغه نازنین پیغام فریدم د ازادي اراده ته د چې د نظامی شهیدانو او معلولینو لپاره د رئیس جمهور د خانه امر دی چې یو نمبر زمکه د یو تبعید ورکل شي. د کونړ ولایت د شهیدان او معلولین په بعض ولایتونو کې لکه د ننګرهار په ولایت کې دغه ورونو چې هلته ته نمبر ورکړل شي هغه ته توجه شروع شوې ده. بدبختانه چې په کونړ ولایت کې د چې محترم والی صاحب دغه خلکو لپاره یو شارک وعدم کړی ده او ځمکې مرتفع نښه کړي دي، خو کار ډېر په ټکنۍ سره روان دی. دلته په کونړ ولایت کې زما د محترم والی صاحب نه او د شاروال صاحب نه غوښتنه ده چې د دغه مظلوم قشر دپاره زر تر زره تاسو د دغې په کار باندې اقدام وکړي. الله رب العزت به تاسو ته اجرونه درکړي. ستاسو ورور شهزاده نازینه د نظامي شهیدانو او معلولینو رئیس په کونړ ولایت کې.
یاد راکی حبیبی هم ده هلمند در علی لسالی خزمش کنال علی لسالی که دکاپی که بسیمه که مکتب ده که آقا وست فعالیت کل کری یعنی شویتی جوری جه ما را بغل سم دی که غطب سیوی دی اندکه غطب کرده ده دینو لرپور خلق ده اندکه غطب کرده ده از ما در علی لسالی که داقا هیل ده که از ما در آوان سر لرپور چرا کورسی از ما داقا مکتب شکوم غطب کرده ده داقا ده غطب تخلاص کرده.
محمد انوار مخزون د فاریاب ولایت خبره کوم المار د ولسوالۍ څخه زما دا پیغام و اشرف غنی او طالبان د شیال کې جوړ تی دامه ور کړی ده او دلته پټاونه طالبان کې ملکیان لري او هلته چاپو دامه پیدا کړی ده ملکیان پکښ مري او دوی خو دې څه در سوی پر ملت و کې دا افغانستان خلک دي ولې دا چې ورسره و کې او بل دا غشتنه ده چې په دواړه پړه یو د بل یو غربان سره و کې. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا د ازادي رادیو ته اوس هم سیمه ایز موضوع راخلو. تاسو خبر یاست چې د اګست په 15 نیټه باندې د هند حکومت د هیواد د اساسي قانون 301 ماده لغوه کړه چې د دې مادې لغوه کېدو سره د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې هغه ځانګړی قانوني موقعیت چې دوی درلود او یو ډول خودمختاره اداره یې درلود هغه موقف ته دوی لغو سو. د کشمیر خودمختاره ادارې خپل سیمه ییز پارلمان درلود، سیمه ییزې پرېکړې خپله کولې چا په دغه منطقه کې د مځکې د اخیستلو اجازه نه درلوده. د بودیجې په برخه کې، د بهرني سیاست په برخه کې او د امنیت په برخه کې دوی د هند مرکزي حکومت تر کنټرول لاندې و، خو نورې سیمه ییزې پرېکړې خپله کولې. خو کله چې دغه 301 ماده ختمه سوه، جامو کشمیر منطقه مستقیما د هند مرکزي حکومت تر واکمنۍ لاندې سوه او د دې سره د پاکستان حکومت شدید مخالفت وکړ. د اگست 15 نیټې راهیسې په کشمیر کې سخت بندیز دی. د هند زرګونه اضافي امنیتي ځواکونه جمهور کشمیر ته لیږدول سوي دي او په دغه سیمه کې د موبایل ټلیفونونو، د انټرنیټ پر شبکې او حتی د کورنیو ټلیفونونو لینی ټلیفونونو پر استفاده باندې بندیز و. خلکو ته اجازه نه ورکول کېده چې دوی ډله ډله وګرځي. خلکو ته ویل سوي دوی به دوه دوه یا یو یو تګ را تګ کوي. د اف پی د فرانسې د خبري اژانس په حواله د هند چارواکو ویلي چې سوکه به دوی دغه بندیزونه چې لګول سوي وو کموي. د ازادي راډیو همکار ظفر کریمی د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
اف پی اجانس لیکي د کشمیر گورنر په هغه سیمه کې د کرفیو د نرمولو اعلان کړی دی. ساتیا پال ملک ویلي دي چې د زیارت پر ورځ د هند آزادۍ د جشن تر تیرېدو وروسته په غزبندیز کې نرمي راولي. د ټلیفون او انټرنیټ نظام به هم له یوې اونۍ تر لسو ورځو کې په قرار قرار بحال کړي. هندي حکومت د اګست په پیل کې د خپلې ولکې لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ. له دې وړاندې حکومت د کشمیر کلو او کوڅو کې زرګونه سرتیري ګمارلي، کرفیو لګولې او مواصلاتي نظام یې پرې کړی دی. خو دې کار هم د سیمې خلک په مکمله توګه له احتجاج کولو منع نه کړی شو. د جمعې لمانځه وروسته احتجاج وشو چې د امنیتي سرتیرو لخوا ورباندې اوښکې بیونکي ګیس وکارول شو. هندي حکومت د نهې پر ورځ دا ومنله چې په ځینې ځایونو کې د امنیتي سرتیرو او خلکو ترمنځ نښتې شوي دي چې د حکومت په وینا د شرپسندو پر ضد یې کاروایانې کړي. د کشمیر په لویو جوماتونو کې د جمعې د مانځه اجازه نه وه او یوازې په وړو جوماتونو کې خلک د جمعې مانځه ته پرېښودل کېدل. د ای اف پی په یوه ویډیو کې ښکاري چې د سرینګر په سوره سیمه کې سلګونه مظاهرین جمع شوي او نارې وهي چې موږ ازادي غواړو او انډیا ستنه شه. په دې محل د مظاهرینو د څارنې لپاره درې هلیکاپټرې هم په فضا کې لیدل کېږي. په 1947 میلادي کال کې له برطانیې له ازادېدو وروسته کشمیر د پاکستان او هند ترمنځ وویشل شو. له دې وروسته هغه سیمه د دواړو ایټمي هیوادونو ترمنځ لانجمنه پاتې شوې او د دوی ترمنځ په دریو کې دوه جنګونه د کشمیر په سر شوي دي.
نن د پاکستان د خپلواکۍ جشن دی. د اګست 14 نیټه د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي چې دوی به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي او رسمي لیک راستوي. سبا د اګست 15 د هند ملي ورځ ده. د رپورټونو پر اساس د هند په لویو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر د دغه جشن د لمانځلو لپاره نیول سوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې د رګبي لوبه د ودې په حال کې ده او د رګبي د ټیمونو شمیر زیات سوی دی. په افغانستان کې له جګړې، بېوزلۍ او نورو ستونزو سره ځوانان او زلمیان له سپورټ سره ډېره علاقه څرګندوي. دا چې د رګبي سپورټ څنګه زیات سوی، په دې اړه به سالی محمد سالی د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کړي.
شاوخوا دیش تنه تنکی زلمیان د کابل په یو میدان کې چې دوړي او خاوري پکې بادیږي په رګبي مسابقه بوخت دي. په داسل کې چې هوا توده ده، پر دوی خولي بهیږي، خو دوی په ډېر شوق د توپ د ترلاسه کولو هڅه کوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د رګبي لوبې په اړه څه نو اورېدل سوي، خو خلک له فوټبال، کرکټ او باډي بیلډینګ سره ډېر بلدي. شپاړس کلن لطف الله کاظمي چې د لیسې زده کوونکی دی، مخکې د فوټبال مینهوال و. هغه د فرانسې خبري اژانس ته وویل هڅه کوي په نړیواله سطحه وځلیږي.
په لومړیو کې مې پر دې فکر کاوه چې ګل ساتونکی چیرې دی او دا څه ډول لوبه ده، خو کله چې رګبي ته راغلم زموږ استاد عبدالحبیب بخشي قوانین وضع کړل او په ټولو یې وپوهول.
په تیرو څو کلونو کې د رګبي مسابقې په اړه د خلکو پوهاوی د دې سبب سوی چې په افغانستان کې دغه لوبه وده وکړي. سټیفن بروکینګ چې بریتانوي او د افغانستان د رګبي فدراسیون سلاکار دی، وایي ډاډ لري چې افغانان د دوی فزیکي حالت ته په کتو دا وړتیا لري چې په رګبي کې هم ښه وځلیږي.
فکر کوم چې دوی مهارتونه، فټنس او قوت لري. تاسو پوهیږئ چې ځینې ډېر تکړه افغانان هم شته چې په 15 کلنۍ کې هم ښه دي. موږ پر اوو کسانو تمرکز کړی چې د 15 کسانو په نسبت د دوی د مهارتونو وده آسان کار دی. دا داسې لوبه ده چې ورباندې پوهېدل آسان دي. فکر کوم چې افغانستان به کرار کرار د رګبي 15 کسیز قوي ټیم ولري.
رګبي چې د هګۍ په څیر د یوه بیضوي شکله توپ مرسته ترسره کیږي، هر ټیم هڅه کوي چې توپ د مقابل ټیم د ګول ساحې ته دننه کړي. په اصل کې هر ټیم 15 لوبغاړي لري چې د توپ د ترلاسه کولو پر مهال له زور او فشار څخه هم کار اخلي. خود رګبي لوبې روزونکي عبدالحبیب د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دوی رګبي لوبه تر نورو فرق لري. د په خبره د دوی د رګبي په لوبه کې یوازې ورو تماس یا ټچ کولو ته اجازه سته. خود عبدالحبیب په خبره د مسابقې لپاره مناسب میدان نه لري.
موږ ځکه ټچ رګبي غوره کړي چې میدان مو ډېر خراب دی، کالکان ولویږي، خدای مکړه لاس پښه یا بل ځای ژوبلیږي.
د فرانسې خبري اژانس لیکلي په افغانستان کې رګبي لوبه د ودې په حال کې ده او په کابل کې د ټیمونو شمیر 30 ته رسیږي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې جوړ شوي دي. د رګبي فدراسیون ویان عارف وردګ ویلي چې شپږ نور ټیمونه په ولایتونو کې فعال دي. که څه افغانستان د رګبي نړیوالې ادارې غړیتوب نه لري، خو د آسیایي فدراسیون لخوا ملاتړ کیږي چې د لوبڅارو او کوچونو په روزنه کې ورسره همکاري کوي.
د سالی محمد سالی رپورټ مو اورید. اوس په ورسو زموږ همکار اسمت څاروان ته دی وایي چې د سناپ په نوم یوې کمپنۍ داسې عینکې جوړې کړې دي چې تصویر او ویډیو 3D یا 3 بودی ښکاره کوي.
د ټکنالوژۍ د تولیداتو یوې کمپنۍ د سپیکټیکلز 3 په نوم حیرانوونکي عینکې جوړې کړې. د دې عینکو ځانګړتیا دا ده چې ویډیو او عکس ته اضافي بودونه او ژورتیا ورکوي. د راپورونو له مخې سناپ کمپنۍ د دغو لمرینو عینکو وروستی ماډل نندارې ته وړاندې کړی دی. سپیکټیکلز 3 عینکې نازکې یا ظریفې جوړې شوې او 2 HD کمرې لري چې ویډیو او عکسونه پرې ثبت کړي. دا عینکې تصویرونه او ویډیوګانې له وتلو راوتلو برخو سره ثبتوي. په بله ژبه دا عینکې تصویرونه او ویډیوګانې په 3 بودي بڼه ثبتوي. پر دې سربیره ورچوال افکټونه ورزیاتولی شي. د عینکو کارونکي په لاره 3 بودي فلټرونه زیاتولی، د خپلو دوستانو 3 بودي عکسونه اخیستلی او ثبتولی شي. حاضر دمه په دې عینکو یوازې یوه دقیقه ویډیو ثبت کېدی شي، خو وروسته به یې میموري یا حافظه زیاته شي. اوس د دغو عینکو بیه 380 ډالره ټاکل شوي او په پام کې ده چې له راتلونکي مني څخه پیرودونکو ته وسپارل شي. په پیل کې به کم شمیر خلکو ته وړاندې شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو په خبرونه کې واردل چې نن د اگست 14 د پاکستان د خپلواکۍ د کلیز په مناسبت مراسم وو. د پاکستان جمهور رئیس نن وویل چې دوی دغه مراسم د هند د کشمیر د خلکو سره د همبستګۍ په نوم لمانځي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مظفر آباد ته چې د پاکستان تر واکمنۍ لاندې د کشمیر مرکز دی ولاړ او د مظفر آباد په سیمه ایز پارلمان کې وویل
وس د نړۍ نظر په کشمیر دی. دا اوس پاکستان پورې اړه لري چې د کشمیر معامله په نړۍ کې نوره څرنګه راپورته کړي. زه نن د دې ایوان مخامخ ذمواري اخلم چې زه به د کشمیر آواز پورته کولو استازی جوړیږم.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ویلي چې دوی به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي او له هغه ځای څخه د دې شورا څخه د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. عمران خان د مظفر آباد پارلمان ته نن د خپلو خبرو په جریان کې وویل
زما
په نظر د هند وزیر اعظم نریندر مودی یوه استراتیجیکه تیروتنه وکړه. هغه خپل آخري کارډ ولوبولو. زما په خیال دا به نریندر مودی او بهارتیا جنتا پارټۍ ته ډېره ګرانه پریوزي، دا ځکه چې هغوی د کشمیر موضوع نړیواله کړه.
بهارتیا جنتا پارټۍ د هند د هندو نېشنلستانو ګوند دی. اوس په ورسو فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فاریاب په ګرزوان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د طالبانو د دوو عمده قمندانانو په ګډون 14 طالبان وژل شوي دي. د 209 شاهین قول اردو په وی خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې 10 تنه وسلوال طالبان ټپیان شوي او 4 نور ژوندي نیول شوي دي. اعلامیې د عملیاتو ځای د ګرزوان ولسوالۍ بهارک او علي آباد کلي ښودلې، خو د وخت په اړه څه نه دی ویلي. دغه اعلامیې د وژل شوو طالب قمندانانو نومونه قاري عصمت الله او قاری محبوب الله شو دلخو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسیدونکي په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار په اعتراض راوتلي دي. د دې سیمې خلک ادعا کوي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله څلور ملکي وګړي وژل شوي دي چې یوه ښځه او څلور ماشومان دي. دوی ادعا کوي چې دغه توغندي د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شوی دی. د فراه ولایت روغتي مسولین وايي په دې ولایت کې په نشي موادو د اخته کسانو شمیر تر 1500 هم اوشته دی. دغه ولایت متادینو د درملنې د کلینیک سلاکار پاچا خیل ازادي رادیو ته ویل چې د شمیر ورستر بل په ډیره دودا. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له هغو کسانو سره چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ژوند کوي خواخوږي ښودلې او هغوی د په باور د هند د ظلمونو قربانیان بلل دي. عمران خان له هند څخه د پاکستان د بیلیدو د دواویم کلیزې د لمانځلو پر مهال نن په یو بیان کې ویلي چې د خپلواکۍ ورځ د خوښۍ یو فرصت دی، خو دی وایي د کشمیریانو د وضعیت له کبله خواشینی دی. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم نن دغه هیواد د خپلواکۍ په مناسبت وینا د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلازمینه مظفر آباد کې وکړي. او د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د تیر شپې تر ګډوډۍ وروسته خپل هوایي فعالیتونه له سره پیل کړل.
اوریدونکو د پاکستان صدر اعظم تاسوار ویل چې په مظفر آباد کې وینا وکړه پارلمان ته. د دغه وینا جزئیات تاسو زموږ په پاڼه باندې اوریدلای شئ. وروسته به په خبرونو کې هم درته جزئیات وړاندې کړو. اوس به ورسو خان محمد سین ته چې د دې ساعت د ازادي راډیو سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان له 19 کلونو نه د لګ عمر د فوټبال ټیم د آسیا د مرکز په سیالیو کې څلورم مقام خپل کړ. دغه ټیم د سه شنبه په ورځ د آسیا د مرکز په وروستۍ سیالۍ کې 2-0 په مقابل کې د ایران پر وړاندې ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال له 19 کلونو نه د لګ عمر ورزشکاران په مجموع کې څلور سیالۍ ترسره کړې چې د ازبکستان او ترکمنستان له ټیمونو سره مساوي او د تاجکستان او ایران پر وړاندې ماته وخوړه. دغه سیالیو د اتلوالۍ د ګټلو لوبې سبا پنجشنبه د ایران او تاجکستان د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. مخکې له دې د افغانستان له 19 کلونو نه د لږ عمر د فوټبال ټیم په خپل درېمه سیالۍ کې یو د دریو په مقابل کې د تاجکستان پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د انګلستان د معلولینو د کرکټ ټیم افغانستان ته په 12 منډو ماته ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د انګلستان ټیم په چا وګټله او خپلې د توپوهنه پریکړه وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک وایي د انګلستان ټیم د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته 120 منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړو شیرین آغا او جمیل شاه د سیالې ډلې دوه دوه لوبغاړي وسوځول، خو افغان لوبغاړو د خپلو نهو غړو په سوځېدو سره 138 منډې جوړې کړې. د افغانستان د معلولینو کرکټ ټیم په نړیوالو سیالیو کې تر اوسه 3 لوبې ګټلې او 2 بایللې دي. ټاکل شوی نن د انګلستان او هندستان د ټیمونو ترمنځ وروستۍ لوبه وشي. مسی له خپل پخواني هم ټیم نه غوښتي چې نیو کمپ ته بیرته وګرځي. مسی ویلي خوښ نه دی چې نیمار په ریال مادرید ټیم کې وګرځي. د جرمنی له پارسیان نه د نیمار له جلا کېدو سره اوس مسی هم په دغه قضیه کې ښکېل شو. مسی دوه کاله مخکې هم ډېره هڅه کړې وه چې نیمار په بارسلونا ټیم کې پاتې شي چې د MSN مثلث روغ پاتې شي. په ورته وخت کې سان ورځپاڼه وایي که رونالد مادرید بریالی شي نیمار برنابنو ته ولیږدوي د فرانسوي لوبغاړي پل پوګبا له جذبولو لاس په سر کېږي. دغه ورځپاڼه ادعا کړې چې ریال مادرید له نیمار سره ژمنه کړې چې که برنابنو ته انتقال شي په اونۍ کې به 1 لک پاونډ ورکړي.
اوریدونکو اوس دوه پروګرامونه درته لرو، د اساسي او بشري حقونو پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. دا خبرونه مو تر 15 بجو ده.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یو منی. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څیړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا ساراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د جرم د نفی په هغې کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکړي او څوک حاضر نه کړي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکړي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود ونه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کې لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غونې چې هغه ټوپک وغیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بې ګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و، څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجربه په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو، خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کومې شمېرې په کومې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله، ته څوک یې؟ هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی؟ فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون؟ بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده، چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شو؟ نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد و نه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شهادت ورکوي، دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، که دی سي د یا د مجني او یا د مجني علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سارندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی، باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچری مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچیرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعاً دغه مشخصات درج کېږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي. بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کېږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي، نه حاضرېږي د شهادت ته، نو بنان مونږ درې نوع جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومېږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کېږي. یو او که چیرته محکمه او سراندولۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی وویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې لخوا، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه به په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې، بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو، دا د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه بزنه خاله نو کاری به دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ما د کوچۍ لوم رزار کړې چې سبایي اورې بلیږي دوی ترې زینه
کېش دې ولاړ کوچې نشتا کومتا کېش دې به کو چې خنرا کوینا کوچا
نن مو د کوچنی ژوند له تاریخ، ارزښت، ستونزو او خېګڼو څخه خبرو. په پیل کې اورو چې د کوچنی ژوند لرغونتوب تر کومه رسیږي.
غارمشتې د دورې نه راورسته کوچنی دوره شروع شوه. د خلکو به مالونه ساتل د افغانستان ښکلي ورشوګانې وي، ښکلي شنه ځایونه و کېږدۍ به درولې.
کوچان لخپل رومانټیک ژوند څخه څومره خوښ دي؟
کوچي ته خورا هم ژوند ده. ما سره چې دغه پسته چوکۍ او زه په غتیګه باندې ناست یم، ما ته حق کوچي ته خوند
راکړه. او مسولو کسانو دوی ته څه کړي دي؟
د افغانستان د اساسي قانون پر رڼا کې هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون نور اتباعو ته ورکړي کوچي ته ورکړي.
دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اوردونکو، لوی شنه او کله هم خزان وهلی سپری دختی، په دې دختو کې نری شمال، سړه هوا، د بلبلانو د نغمو غږ، زای زای د کوچیانو سری او شنه کېږدی د کېږدیو ګرد چاپېره معصومه کوچۍ مېرمنې چې کوچیاني رنګارنګ جامې پرتن وي او له درې تیږو جوړ شوې نغري ته ناستې وي په طبیعي ډوډۍ پخوي. بل پلو بیا مېږې، وزې، پسونه او واړه ښایسته بچیانې هغه څه دي چې لیدلې د هر انسان په زړه کې د آزاد، ښکلي او یو ډول رومانتیک ژوند حس پیدا کوي. دا چې د کوچیاني ژوند تاریخ تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه پوښتلي دي.
د نړۍ اکثره قومونه لومړی په کوچیاني ژوند مصروف و، خصوصا په افغانستان کې د غارمیشتۍ د دورې نه راوروسته کوچیاني دوره شروع شوې ده. د خلکو به مالونه ساتل، د افغانستان ښکلي ورشوګانې وې، ښکلي شنه ځایونه وو، هلته به ژوند کاوه، مالونه به روزل او کېږدۍ به درولې، څو بالاخره په زراعت بوخت شول، کلي یې جوړ کړل، ښارونه یې جوړ کړل. نو په دې اساس ورو ورو د افغانستان د کوچیانو شمیر کمیده او کلیوال او ښاریان کېدل. لیکن بیا هم کوچیاني ژوند لا تر اوسه هم پاتې دی. پسرلنۍ مینې یې جوړې کړې، وړنۍ مینې یې جوړې کړې، د مینې مینې شته.
ژوند چې هر ډول وي له ځان سره ستونزې او اسانتیاوې دواړه لري. کوچیاني ژوند هم خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. په نوره نړۍ کې هم کوچیان شته. خدا چې پرمختللي هېوادونه دي، نو کوچیان هم د اقتصادي او اقلیمي مجبوریت له مخې نه، بلکې د سایل او سیاحت لپاره له یوې سیمې بلې ته کوچیږي. د قبایلو د وزارت پخوانی وزیر او د علومو اکاډمۍ علمي مشاور سلیمان لایق وایي چې په افغانستان کې لا هم اقتصادي او بنیادي بدلون نه دی راغلی، نو کوچیان هم خپل ژوند په ډېرې سختۍ سره مخ کې بیایي.
په ډېرو متمدنو هېوادو کې لا کوچیتوب ادامه لري. مثلا دغې جملې نه د روسیې په هېواد کې، تاجکستان، قرغزستان، په اولی کې غرونو ته ځي او هلته کورونه جوړوي. دا لیکن د کوچیتوب په ماهیت او نوعیت کې ډېر فرق ده. مثلا ځینې خلک ډېر آسمان خلک کاري خلک دي، آسونو ګلې لري، هلته غرونو ته ځي. هغه دموږ د کوچیانو غوندې نه دي چې د اقتصادي مزیقې تر فشار لاندې کډه کوي، بلکې د ورشوګانو، د آسونو د تربیې او د داسې. هغه دموږ کوچیان د ډېرې زمانې کوچیان دي، له عذابه ډک ژوند لري. آفرین دي دوی ته، خو دوی ورسره عادي شوي دي. مثلا تاسې وګورئ، ته د امیدوارې ښځې په باره کې فکر وکړئ چې هغه نه پوهېږي چې دا به چېرته طفل دنیا ته راوړي. او له لګیا روانه یې، پنډ یې په سر یې، او افغاني بچیان یې په غېږ کې نیولي. کوچیان ډېر اولاده زېږېږي. یو شاعر ته، یو لیکوال ته، یو سیاح ته، دا ډېر یو ښکلې لوحه ده. دا دوی کېږدۍ په تالو کې، په درو کې، په ډېرو ښکلو ځایونو کې چې ګلان دي، چینې دي، د دوی رمې په غرونو کې. لیکن که په خپله د کوچي اساسي ژوند ته مراجعه وکړي، له عذابه ډک ژوند ده.
د کوچي سرپناه د هغه کېږدۍ ده، له وحشي حیواناتو، باد، باران او د تورې شپې له تیارو څخه خپلې خیمې ته پناه وړي او هلته د خوندیتوب احساس کوي. دا چې دوی ته په خیمه کې دننه کوم شیان ضرور دي، له 55 کلن حاجي ګل آغا څخه مو پوښتلي دي.
څلور حدوده په 12 ستنه باندې دا تکمیلېږي. خدای مې دغه نه بدنې چې 14 لکه چې تنابونه لري، او دغه د ورې بچیان چې دي، د وړې دي، دونه به موږ لیمسي جوړول، بیا به هم داسې ګلان پکې وهل. ډېر به ښه کاکه ښکارېږي. ډېرو کوچیانو کې اوس هم شته. جام به پکې وه، کټو به پکې وه، چایجوش به پکې و، ځي به و، د منګینه به د دې اوبه ډېرې یخوالی پیدا کاوه، د لرګي کاسې به وي، هغه سیاسرې به خپل وړب کې لمدول. بیا به خمیردان درلود، دا خمیردان به
د کوچیانو ژوند په مالدارۍ استوار دی. شیدې، مستې او د حیواناتو غوښې هم خپله خوري او هم د نورو اړتیاوو د برابرولو لپاره خرڅوي. کوچی ګلزمان وایي دا چې کوچیان له خپلې مالدارۍ سره ډېر زیات بوخت دي، نو دې ته وخت نه پیدا کوي چې بې ځایه او حق نه حق له یو بل سره لانجې وکړي، ځکه خو ډېر بې جنجاله خلک دي.
کوچی ته بنه د وزخ په لایمه، خو دا دومره وخت کې مونږ چا سره دروغ نه دی کړی، دربم نه لګي. کوچی سره نه ده، کوچی چې خپل منځو کوي، کلمې به درې غبي درې غوای، دا زړه یې خوشاله. شپېلې به مونږ وخلی، شپېلې کې به مونږ کول، دا رقم یې به پیراوچه کوم چې به مونږ پهول نو هغه میږي به شپېلې کې واورل، نو خبر روانې سیاب پی پی درې، او بدل به مونږ یې لکنه، نو یې به مونږ راسته په ظلم ګوتی کېده. سیاشو کې مې در معلومه سیمه خبره پوښل. کوچانی ژوند یو برکت ده، یو ګټه ده، یو ایمانداری ده.
د پخو مور کوچیان بیا په تیر کوچیاني ژوند پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هغه وخت دا چې خوښ و، نو د جوارو ډوډۍ به هم خوند ورکوه، اوس په پلو کې هم هغه مزه نشي پیدا کوي.
کوچی تو خورا هم ژوند ده، ما سره چې دغه پسته چوکۍ او زه په هغه تیږه باندې ناست یم، ماته هغه کوچیتو خوند راکوي. پسرلی به میږې به سلنګ شو، بیا تی به بچیان بغېده ها هوبه وه، داسې به وڅېل کې ما به زړه سره تازه و. ته اوس ماته دا چوکۍ خوشې کړه، دا کاغذونه داسې داسې کدي میاته شل زره روپۍ هغه راته ومانې ماش، زه په دې باندې ته پوهېږم دا پرزه ته رقم کوم. خو دا خپل کسب ده کنه، دا خپل کسب روزګار ده کنه.
کله چې موږ له کوچیانو سره خبرې وکړې نو ګڼ شمېر ولیدې نه شکایت کاوه چې دوی اوس د خپلو مالونو لپاره څړځایونه نه لري، نو ځکه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو یو شمېر کسان بیا وایي چې په ځینو سیمو کې بیا کوچیانو هم د خلکو ځمکې نیولې دي او خپل مالونه په زور پکې پیایي. په دې اکله د کابل اوسنکی سلیم وایي
خلک غریبان خلک ډېر لري، کومې چې مثلا زورواک سره لاس لري بل لري، د خلکو په منځکه تجاوز کوي، منځکې نیسي، خپل مالونه پکې څرایي. او کله کله چې مثلا ګرمسیل طرف ته ځي په هغه وخت کې ځینې شیان نور انتقالوي، او هر رقم کوچیان شته.
د سلیم په وینا په کوچیانو کې مهربانه او بې وزلي کسان ډېر دي، نو ځکه پکار ده چې د دوی ستونزې واورېدل شي او د حل لاره ورته پیدا شي. امین ګل کوچای له دولتي مسؤولو کسانو څخه غواړي چې د دوی مشکلات دې حل کړي.
چا سره چې هغه مالداري ده، مالداري مثل مالداري ولا کپاتي چې نه خوند واخلي، یعنی تاسو یقین وکړئ دغه اوس هم درې دانې بوزه ته په دمونږ په کور کې جای په جای ولاړه ده. مونږ ګرم دوغونه دغه خپل اقتصاد مونږ خراب ده چې دغه ساتنه نه سو کولو، نور هم لغمانو ګرم سیر منطقو ته لېږلي دي. نو دغه کې خاص توجه د دولت یا مثال د خبرې موسسې کوم کومک دي چې الله لاسه کیږي، نو هغه کې د سرپنه کې مونږ سره زموږ مالداري نورم کوي زده شي. لیلا کوچی چیل کوچی
کوچان هم د نورو ځای خلکو په سیر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سرځاینو نشتون، د وچکالۍ له وجې سپېرې دښتې، بچي د زده کړې له نعمت څخه بې برخې کېدل او داسې نور مشکلات هغه څه دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. موږ په کابل کې د قبایلو وزارت د کوچیانو لوی ریاست ته ورغلو، د کوچیانو ستونزې مو ورسره شریکې کړې. د یاد ریاست له رئیس استاد حبیب الرحمن سره زما همکارې فرشته مرسل مرکه کړې چې دا اورېدو بلنه درکو.
تاسو خو له دې کوچیانو د مسؤل په صفت باندې دلته کار کوئ چې دلته د کوچیانو لوی ریاست ده، خپل مسؤلیت مو څومره ادا کړی؟
موږ چې څه وایو باید طرحه ولرو. یو چاته زه وایم چې دا کار وکړه، اما زه باید دغه ته د حل لارم پیشنهاد کړم. د ولسمشر مصوبه ده، حکم ده چې په سلو مکتبو کې باید نهه مکتبه کوچیانو ته جوړ شي. د لاړم جلال آباد او د کونړ مشکلات، د لغمان او د کابل مربوطه څوارلس ولسوالۍ، دا ټولې ما وکتلې. ډېر نږدې وخت کې مې طرحه جوړه کړې ده. دلته زه غواړم اداري مکلفیتونه واضح کړم، د دې به شاهد و چې دا کار به زه عملي کړم. مثلا د جلال آباد د کوچیانو لیسه زلاړه مال نږدې ولیدله، دغه ټولو ته مې عملي جزئیاتو ته نظم د حل لار پیدا کړو اقدام مې. خو دا من حیث یو مسؤل درې ما وظیفه ده زه دا کار وکم. د ټولو عزیزانو خصوصا د تاسې غوندې قشر نه مې هیله دا ده چې دا ټول مسؤلیت تنه ماته مه پرېږدئ، ځکه کوچی څو میلیونه انسان ده. د دغه څو میلیونو انسانانو د مشکل د حل لپاره لاس سره ورکو او په مخکې لاړ شو.
څومره تاسو د کوچي په ژوند کې بدلون وینئ؟ یا د دومره وخت آیا دولتي چارواکو کار ورته کړی دا کافي و؟
ځینې بدبختۍ طبیعي شکل باندې راغلي، مثلا وچکالی راغلی، د کوچانو رمی ماجر سوی افغانستان نه ووتی، زلزلی راغلی، بارانو نو دا مشکلات راغلی. ان طبیعي شکل باندې ځینې مشکلات ایجاد سول، کوچای ډیر وټکول سو، کوچین هر څه واخستل. خو په ځینو مواردو کې ما سره همکاري نه کیږي چې هغه مشکلات حل سي. کوچای که ته وګورې ته به وژاړې، کوچای که ته وګورې د تاک نور هیڅ وانه سو نه رسیږي. عجب کې ځان کې رسیدا ته ورکه. د افغانستان ټول ولایتو کې کې د موږ ریاستونه دي، کامرین می دي، هدایت می ورته کړی چې د کوچی په ژوند باندې څومره وخت د ریاست دي سوی، څه دي کړی، لاسته راوړل نه دي، چی دي مشکلات، چی دي او آینده کې پلان چی ده. په دې ځلګه
که څه هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه، تاسو له رئیسانو نه پوښتنه کوئ چې په ولایتو کې چې تر اوسه دې څه کړي، راتلونکی پلان دې څه ده. که همدا پوښتنه موږ له تاسو وکړو چې تاسو راتلونکی پلان څه ده؟
زه به د افغانستان نافذه قوانینو په چوکاټ کې څومره قوانین چې وضع سوي دي، کوچي ته من حیث د یو انسان، من حیث د یو افغان کوم حقوق ورکول سوي دي، زه به د هغوی د حقوقو نه قاطعانه دفاع کوم. ښه په جرأت که هر ارګان وي، هر څوک وي،
زب خبری و سر کم دیگوی حقوق پتر اخلا. نمیسال پتا و رزتا تا وای ما دی کابل والی سر دا دو دری و رزی مخی جلسا وکلا دی کابل دی سوار لسول سوالوی نا ما مشیران کوچان رو تر اوگو کتل که عملی نکی را سر مک سر اخلاص مندانه قدمون پورت نکی مونگ هم من حیث دیو مامور خپل مکلافیت بیادا کن.
درنو دوستانو په دې هیله چې کوچان خپل خوښ او هوسا ژوند بیا پیدا کړي. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسو. تر بیا ښې چارې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.